بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مزفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن پنځمبه د 2019 نویم لمریز کال د جوزای غبرګولی د میاشتې 9 او د 2020 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د نن ورځې د دې غرمنۍ خبري مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات سره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 6599 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 6500 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان کې په هر 1 میلیون وګړو کې 15 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوي چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاته 1500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حمله له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 15 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخومري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له 3 ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د UNHCR په راپور کې راغلي دي چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د UNHCR د مشر فلیپو ګراندي له قوله راغلی دی چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندي په وینا د نړۍ په سلو کې 80 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمېدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت دا خبره تصریح کړه چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت ته ژمن دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنیف کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د می په 15مه نیټه ورسته له هغه ساور کړ چې سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښ شې زیونیز پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزه د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځان سره مخامخ شوی ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلیکیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو په سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستان زموږ خبرونه دمه لري. اوس به ورسو کابل ته، چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین دبانی په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکاره فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسو نور جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د دې ته مننه کوم چې په دې کلمه تاسو دا ویډیو د ټول کلمه اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس همدا چې د قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د وناصر روانه ده چې د ترغلي موضوع د دې هغه مهم مسایل سره چې باسينه کوي دی. البته د ګوند مشر صلاح الدین رباني البته زموږ غوښتنه ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په هغه کې نظریات مطرح وي، د هغه په اساس چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني پاندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کاوه، هغوی ته نښه شوي دي چې اوس دې دا پروسه د لړۍ بېرته پیل شوې ده. درې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې د وروستیو کې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د حزب جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره دي د دوی غوښتنې نه حاصله کوي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات الوق دا دي خبره ده چې د افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره مطرح کړي. فکر د دې حزب یا د دغه ګوند مشران د دوی د غوښتنو خلاف او د دوی د هغو اصولو چې په دې ګوند کې وضع شوي دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکوي، نو په ټولنه کې به اغېز وي چې تر اوسه پورې البته دا خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې زموږ د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګدایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبرو کې دا وه چې کسام نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره چې کومه طرحه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره هم کومه طرحه برابره کړې وه، په هغه کې مننه وکړه. منتا دا وویل چې هغه جامې نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نور هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. منتا تر اوسه هېڅ مقال نه درلوده او څنګه نه پوری په افغانستان کې جګړه هم داسې روان لري. دا لکه په ځان نور جزئیات به نور څه کوي چې اړین څه
ډېره زیاته مننه کوم فیروزې عزیزي. دوستانو وه مورېدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه ورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر اکت مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 22مه به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان پر وړاندې وتړلې. خو دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو څلور میاشتنی ځنډ افغان سوداګرو ته د سل میلیونه ډالرو مالي زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له څلورو تر څلور نیم لکو تنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا درې نیم لکه تنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د شپږ سوه درې شپېته اعشاریه شپږ میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخش ځوابونه ویلو وروسته شپږ سوه څلور دېرش اعشاریه شپږ میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې درې ډوله کورونه تیر شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر پنځو کلونو وخت لري او هر کال به اتو ولایتونو کې له زرو کروندګرو زیاتو څخه برخمن شي. د ښاغلي رستمي په خبره د پور دوهمه برخه د خوړو د تولید کې پورې اړه لري چې د پور له پیسو به د ماشین آلاتو او وړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي او د پور درېیمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کې ورسې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پاته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په یوه نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه وړ چې د بولټن د کتاب ځینی برخې پر رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلي وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتې جلالزیز خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فرشتې خبرونه ته شارغ لپاره دی اړه تاسو اوریدم چې جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلي وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې لکه څنګه چې تا وویل د جان بولټن د کتاب پر خپرولو بندیز ولګوي. دا په دوو ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلي وزارت رامخکې کړی چې په کتاب کې داسې سري معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلي وزارت په عرض کې دا سوي چې جان بولټن ماسکه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلي وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی، غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 30مه یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا ولس میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي دا چې ډونالډ ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړی دي. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او د چین له ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعا جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقاً، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړې او که خبرې کړې څه ویلې دقیقاً جزئیات څه دي؟
او ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات کړي چې هغه باید نسی خپاره او په دې ډول قانون مات کړي. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ټرمپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرت لایټسر هم حاضر وو، خو هغه د امریکا سناته ویلي چې ټرمپ په هر غونډه کې چې دی هم وو د چین ولسمشر ته زاری نه دی کړی چې امریکا دی کرنیز محصولات واخلي او مرسته دی ورسره وکړي چې بیا د جمهور ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه دارویدلی. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرره انجمنه کوله چې د هغې تجارتي معافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیاته مننه کوم فرشته جلازی دوستانو زموږ خبرونه یې دمه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 25,000 اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلې
وړینه تاسو ته د دې راډیو ټول اړوند پلانونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې په تردل سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمېرې ښکاره کوي چې په بې ساري ډول په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 2000 کسانو مړه شوي دي. دغه وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1400 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له عمله شپږ سوه اته پنځوس موارد مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین همدارنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسن د یاد وزارت له خوا نن یو اعلان خبره تر پیلامي کې ویل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلان یې همدارنګه راغلی دي چې له دغو مرستو به 1.9 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او همداسن 1.9 میلیون ډالر به د عامه روغتیا وزارت د صحتمندۍ او سرویلنس بلانس په سرویلنس برخه کې ولګول شي. تقریبا دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې لدی وړاندې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مړه شوي. دوی وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 2000 کسان مړه شوي دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو تازه او مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصه دی راډیو اوري دوستانو. اوس هلمند ولایت ته ورځو. د هلمند ولایت 2 میلیون نفوس لري خو څلور لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دی چمتو کړی، په ګټه به یې واورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجیر کلی کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کورونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځیو ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سره کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو د فار په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې انجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسا د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس د موږ د چانجر بازي خلک دي خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاک پروتیم چې شنه زنه مو درس بدل ته ځای نو مخکې اوس دا ایسه جوړه چې دا خو ډیر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځان په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلک چاین د مرکز نه کله باز درون کلی دا شرکی او غربي ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا څلور لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري، مذهبي او کورنۍ ستونزو په خاطر خپل لوڼو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 6 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخې لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 3 لکه شاوخوا یې چې دغه انجونې دي، ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغو احصایه زیاته ده. د انجونو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده د چا علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي، ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده، د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده، د سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړي وسي.
شاغل سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوي ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې زیات شمېر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنیو ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د سیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او ښځینه ښوونکي په دندو وګماري چې خلک د هلکانو سره یو ځای د نجونو زده کړې نه خوښوي.
د خلکو اذهان نه دی جوړ، ازار وازیات شته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانې د سیمه مکتبونو ته واستوي چې هغه هلته ګډې زده کړې لري یا ښوونځي ونه لري. که چیرې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانۍ ورته جوړې کړي ښځینه معلمانې ورته په دنده وګماري او داسې یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باوري شي چې په کار د ښځینه یو ځل ته زده کړې کوي، دغوی دپاره ازار او اذیت نشته، مشکل نشته، بیا به ستونزه نه وي تر ډېره پورې. که څه هم موږ د ښځینه معلمانو په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، حکومت د ودانیو دپاره کار کړی دی، خو د دغه ښځینه معلمانو دپاره هم باید مشکلات حل شي، ځکه ډېری خلک خپل ښځینه اوس هم نه پرېږدي چې هغه معلمانې وي چې لاړ شي کار وکړي زده کړې وکړي. نو دې دپاره لا هم جدي کارت ارتیا ست
د معلوماتو لمخي اوس محل په لشکرګا او ګریش کې ډیره په نادالی کې کمی خو په نورو ډیر لسولو سوالوي کې انجن شونځي ته نځي کځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
زموږ خلک ازادي راډیو ری دوستانو په کابل کې 12:15 دقیقې سو یو ځل بیا له احمد تکل د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکاور.
په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 2502 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 6850 کسانو نتیجه مثبته راوتلې. د سولې د هڅو په ترڅ کې د بندیانو د خوشې کولو په لړۍ کې د هرات ولایت چارواکي د هرات ښار له زندانه د 11 طالبانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. دفاع وزارت وایي چې د حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې 100,000 مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR نن په یو نوي راپور کې وویل چې د جګړو او سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د جورج فلوید ورور فلونایز فلوید له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو لخوا د تورپوستو د وژنې د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه به پرې تحقیقات وکړي. او د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات د ناټو لغړو سره په جرمني کې د خپلو ډیره پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد تکل. دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شو زونیس پروګرام لرو چې بیا هم زما همکار احمد تکل چمتو کړی دی.
مخکښ خزي
د مخکخو خزو اونیز پروگرام ته زه احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې نگین کارګر میلمنه ده. لومړی په مختصر ډول تاسو له نگین سره آشنایی او معرفت ترابولم. نگین کارګر لکه څنګه چې په خپل د خپل ځان په اړه وایي د کونړ سیند د خوږو اوبو په اړخ کې زیږیدلی ده، خو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په ښاري هوا کې کړې دي. په اویایم لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره له هېواده وتلو ته اړه شوه او د ډیرو کلونو لپاره په پېښور او وروسته په لندن کې پاتې شوې او اوس مهال هم په لندن کې په کار او زده کړو بوخته ده. د کیمیا د لوړ مسلکي ښوونځي یعنی له 14 ټولګي تر فراغت وروسته د تحلیلي کیمیا په برخه کې لسانس اخیستی او په یو ورته څنګه کې خپل ماستری هم ترلاسه کړی ده. نگین کارګر لا هم د علم او پوهې لاسته راوړلو ته لیواله ده او اوس مهال د برتانیې په کینګستن نړیوال پوهنتون کې چې د نړۍ له معتبرو پوهنتونونو څخه ده د شکرې د ناروغۍ د درملو د اغیزو په برخه کې د ډاکټرۍ د ترلاسه کولو لپاره په څیړنو لګیا ده. نگین کارګر د جرمني، سویټزرلند، فرانسې، برتانیې او نورو اروپایي هیوادونو له ساینس پوهانو سره د تجربو د راکړې ورکړې په ترڅ کې په یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو کې هم ګډون کړی. هغه په پښتو، دری او انګلیسي سربیره په جرمني ژبه هم لیکل او لوستل کولای شي. د څو مستندو فلمونو پښتو او دری ژباړې هم لوستي دي. د افغانستان او نړۍ له ادبیاتو سره هم مینه لري او په خپله هم ځینې لیکنې خپرې شوې دي. په نننۍ پروګرام کې مو نگین کارګر ته د هغو ځانګړو خدماتو په خاطر بلنه ورکړې ده چې تر ډیره په روغتیایي برخو کې او همدارس په ټولنیزو برخو کې له زده کړو محرومو ښځو او نارینهو ته کوي او هغه هم په ډیره ساده کلیواله لهجه. نگین کارګر هم د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه پروګرامونه لري او هم په یوټیوب د نړۍ ټي وی په نوم په ځانګړو پروګرامونو کې د ورځني ژوند پر مهمو مسایلو خبرې کوي. نو ځکه له تاسو سره یو ځای د نگین هرکلی کوو او خواله ورسره پیلوو. نگین کارګر د مخکښو ښځو خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لطفا ووایئ چې پر ټولنیزو شبکو په خپلو ژوندیو پروګرامونو کې عموما هغه انوانونه کوم دي چې تاسو خبرې پې کوئ؟
زه په ټولنیزو شبکو کې زه هغه شی لیکنې کوم چې کوم چې کوم چې ډېر خلک مخشوش دي یا رقم رقم فکرونه ورته پیدا کېږي. زه غواړم بیا زما د هغې په هکله خپله اول یو شی ولما لږ معلومات ترلاسه کړم. زه غواړم چې هغه ډېر په اسانه ژبه هلته ولیکم.
یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي له نګین نه کومه پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. تکل صاحب تاسو سلام علیکم. خو سلام قدیر شروع غجو محمد قاسم زو د جرمن راځه سره پاړی کا ډیر مننه کوم واکه نن ډیر خوشاله کوم چې زموږ د ځکه افغاني خوندې په نوري وادونه کې د تی په بخ کې ذکر کوي او په راتلونکي د افغانستان لپاره دی هم په دې سره یو واټ کار کوي. او دا پښتنه د تکل صاحب کوم چې دوی به څو وخت د تی په ځای راځه خلاصي د ذکرې په اند نه راوي په بخ کې په افغانستان کې د خاص سره موږ لرو کچیر دی خپل خدمت یا ته بش پړی کا کول چې افغانستان درایي د خپل یوادوال لپاره خدمت وکړي او په افغانستان کې دې د سخت ضرورت سره.
بله نګین مهرباني وکړئ د سوال جواب کوی.
زه طب نه وایم ولې د زړه جوړولو په برخه کې زه خپل ډاکټري اخلم او ما همدغه هیله ده چې زه وکولای شم زر تر زره افغانستان ته لاړ شم. اول ته خپل دغه څه چې ما زده کړي دي خپل وطنوال ته شریک کړم ورسره او ما خپلې هلې ځلې کړې دي او صرف جواب منتظر یم او خپل کورنۍ مې هم په دې قانع کړې ده چې زه ما ته ضرورت ده چې زه باید لاړ شم.
په کومو برخو کې تاسو علاقه مندی لري چې په افغانستان کې کار وکړي او تر اوسه تاسو ویل چې ځینې تماسونه مو نیولې دي؟ څنګه چیرته په کومو برخو کې
د دولت سره تماس نیولې دی؟ خپل سی وی مې ورته لیکلې ده او ورته ویلې مې دي چې مثلا د افغانستان کې کیمیاوي وسلو دفتر یا سازمان د 2003 نه تر اوسه پورې افغانستان دغه اورګنایزیشن او عضویت لري او هیڅ کار پې نه شو. ما چې کله افغانستان سره تماس ونیو ډېرې کسان په دې نه پوهېدل چې دغه سیده افغانستان کې دا چې مرکز یې په هلند کې دی او د ملګرو ملتو د لاندې کار کوي، یعنی د کیمیاوي وسلې د پاکولو په یو مملکت کې کار کوي. دی په سیریا په لیبیا کې ډېر کارونه کړي دي. دې کې ما هیله کړې چې زه هلته غواړم کار وکړم.
ډېره زیاته مننه نګین کارګر. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، نګین کارګر پر یوټیوب یو چینل لري چې نوم یې نړۍ ټی وی. د شپه تاسو را بولم چې د نړۍ ټی وی یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د نړۍ ټی وی لیدونکو ستړي مشي، نن غواړم تاسو ته د وکسین په حق له خبرې وکم. واکسین ته په اکثرو مسلمانو هیوادونو کې په داسې نظر کتل کیږي چې ګوندی دا کوم نجس میکروب دی او بیا ماشوم ته هغه ورکول کیږي او بیا ماشوم دا میکروب سره عادی کیږي. اکثرا په مسلمانانو کې دغه فکر رواج دی، ولی نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې هغه وخت چې واکسین هغه میکروب اخیستل کېده او دغه واکسین جوړېدو هغه اوس نه کیږي، ځکه چې دا ډېر ګران پریوزي. د کمپنیو ته، د دارو جوړولو کمپنیانو ته دا ډېر ګران پریوزي، نو ځکه دوی اول د هغه میکروب جینوم یا ارثي خواص معلوموي. لکه څنګه چې د کورونا وایرس ارثي خواص په ډېر کم وخت کې، یعنی په ډېر بساري کم وخت کې، په درېونه کې دوی د کورونا وایرس جینوم پیدا کو او اوس د واکسین هغه لومړی مرحله هم شروع شوې ده.
دا پر نړۍ ټی وی یا د نګین کارګر په یوټیوب چینل د واکسین په اړه معلوماتو چې مونږ د دې چینل نا خوښ کړو او تاسو ته موړه نکړه. زمونږ خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، نګین کارګر میلمنه ده په دې خبرونه کې. زمونږ یو اوریدونکو په لاین کې لرو، د مخکخو خځو پروګرام دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ.
تاسو ته سلام او مهرباني. تم سلام، جمشید د کاپیسا ولایت نه.
جمشید خانه، مهرباني وکړه خپل سوال وایئ.
دا چې دی خور ولې چې ما خپل سیویګان را لګیلې دي افغانستان حکومت ته، دوی زمينه ورته برابر دي چې دوی به دوی کوم تحقیقاتي لابراتوار خپل پرایویټ شکل نشي جوړولی.
خپل لنګین نه بوورو چې په دې برخه کې څه وایي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ولی دا ترنیز لابراتوارونه داسې دي چې باید لایسنس ولري، د حکومت د خوانه لایسنس ولري، ځکه په هر لکه هر برخه چې یو دغه لري، یو اتیکس لري، دغه برخه ډېر لري. ځکه دا ټول سرکار د زهري مواد سره دی. نو زه فکر نه کوم چې زه به وکولای شم کله هم یا داسې څوک به اجازه ولري چې بدون د دولت د مرستې نه دغه لایسنس واخلي او یو څېړنیز لابراتوار جوړ کړي. فکر کوم دا یو ناممکنه خبره ده د کیمیا په برخه کې.
بل اوریدونکو لرو، بلې سلام، د مخکښو ښځو پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ.
وعلیکم السلام، زه فاریاب د ولایت ما د غیثار ولسوالۍ محمد نیمزم ما سلامونه تاسو ته د نجم خور ته وړاندې کوم. بعد سلام د ښه د سوال مې چې مثلا د دنس د کرین کړي کې نه دي کړي او هلته په مجرات کې شوه تیرې په کم کار باندې بوخته ده او کنه ده.
او ما دینی ذکر کړی دی، زما قرات زده دی، تجوید علم می لوسته دی، تقریبا ما دو کال کورس لوسته او پاکستان کې چې موږ کله ماجرو لوسته می دی او قران شریف په قرات سره لوسته لای شم. نو دومره د حدیث او فقه او دا شیان د مکتب په وخت کې مې لوسته دي او زه خپل هم د شیان سره ډیر علاقه لرم. اکثرا چې کله کوم شی باندې ز فیسبوک کې تاسو ګورم چې خلک په اختلاف کې دغه داغه دینی اړخ هم چیرې رمضان سره او هغه ساينسي اړخ هم چیرې ګورم چې دی ولي دا شیان په ټکر کې راځي. او مونږ چې عین وړو کوته زمونږ یو خپلوان مولا راتو چې مونږ ته به سبق راکو دیني تکلیف کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، نړۍ ټی وی د نگین کارګر یوټیوب چینل دی. تاسو هم کولای شئ چې پر یوټیوب چینل هغه پروګرامونه وګورئ چې نگین کارګر په منظم ډول پر هغه کار کوي او تاسو ته وړاندې کوي. یو بل برخه چې د ویتامین سی د ګټو او څرنګوالي په اړه ده، او دا مخصوصا ورسته لدی چې د کرونا وایروس خبرېدل په نړۍ او په افغانستان کې په زیاتېدو شول، نو نگین کارګر د ویتامین سی چې د مقاومت د وجود د مقاومت لوړولو سره مرسته کوي په دې اړه دا پروګرام برابر کړ چې یو زیات شمیر اوریدونکو دا پروګرام ډیر خوښ کړ.
نن غواړم تاسو سره د ویتامین سی په اړه خبرې وکم چې څنګه ساينس پوهان د ویتامین سی اهمیت ته متوجه شو. لینوس پاولینګ یو امریکایي ساينس پوه چې د سولې او د کیمیا د نوبل جایزې ګټلې وی او د پښلو غوره ساينس پوهانو کې په نړۍ کې راځي. په 1500 او 1600 کلونو کې کله چې د ویتامین سی کموالی تقریبا 2 میلیونه کسان وژل، هغه وخت خلک په دې نه پوهیدل چې دا خلکو د مرګ لامل څه دی. د چوندې وګدوګ د په بیړۍ کې به سفرونه کول، نو په دوی کې یو مرض راپورته شو چې دا نن سبا د ویتامین سی د کمښت مرض یا د سکاروي مرض بلل کیږي. په 1900 کال کې زینو ساينس پوهانو مسافر ته وویل چې تاسو کولی شئ مالټې او لیمو وخورئ، او همدارنګه امریکایي ساينس پوهانو موندل چې په لیمو جوس کې هم دغه د ویتامین سي هم شکله ماده موجوده ده. لینوس پاولینګ او د هغه ټیم چې د سیکل سیل کمخونی یا انیمیا په مرض کې څېړنه کوي، هغه خو وویل چې د دې مرض یوازنی لامل د ویتامین سي کمښت دی.
د مخکخو خدو پروګرام اوري په دې خبرونه کې نگین کارګر زمونږ میلمانه ده. یو اوریدونکو لرو چې غواړي نگین کارګر نه پښتنه وکي، بلې مهرباني وکي ځان معرفي کړي او بیا خپل پښتنه مطرح کړي.
اجرت الله مخان مد جلال آباد څخه نگین خور زه د نږدې څخه پیژنم او واقع چې موږ پیویاړو د کارګر چې بلور ده او چې دې خبره یې ډیر زیات خدمت کوي بیا خاصه په ټولنې شبکو په دې پیژنم زیاتره ماته نږدې کړی کړي ځکه چې دغه درته وایم ځکه چې راته څنګه څخه فارغم او دا څه خامہ دې څه د کړي دی واقع چې نگین خور ډیر لایک خزه ده. خاصه په موږ افغانستان د حکومت څخه به غواړو چې د زمينه مسایله کې ترڅو دغه شي زمونږ اول شخصیتونه ادا شي په هانه نکه دا چې هغه د تاسو ډیره چې ډاکټرا کوي د افغانستان کې ځای ورکی او د دې چې د افغانستان کې زمينه برابر کړي ترڅو کوم دغه زمونږ د هواد درځدل هواد د ته خدمت وکړي.
په دې اړه څه ویلای شي تاسو؟ د دوی سره خو زمونږ اړیکه قطع شوه.
زه صرف لکه ټول کسان د فیسبوک نه پیژنم او چې کله دې کوم پوښتنه ولري ما نه یو کې زه بیا کوشش کوم چې په تفصیل ورته جواب ورکم او یعنی که وخت راسره نه یا هغه وخت ورته هم چې زه دې ته جواب درکوم او کوشش کوم. مثلا ما نه ډیر خلکو کله چې کرونا وایرس شروع شو د لاسونو پاکول د مایع په حق له پوښتنه کولې چې دا څنګه کولی شي موږ په ارزانه به جوړ کړو. بیا ما د روغتیا سازمان د ویب سایت نه دغه موضوع ترجمه کرا چې په ارزانه بیا څنګه جوړیږي او ما په فیسبوک کې شریک کړم چې خلکو ته استفاده وکړه. نو ټول د سي شخصي ډیر کم کسان زه پیژنم په فیسبوک کې.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د مخکښو شزو ځانګړی پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې نگین کارګر چې په لندن کې اوسېږي او اوس مهال د خپلې ډاکټورا پر تیسس باندې کار کوي او له دې مخکې د کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړي تر ماستری پورې د زمونږ میلمنه پر ټولنیزو شبکو هم فعال ده، مخصوصا په فیسبوک او یوټیوب باندې. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپله پوښتنه مطرح کړئ له نگین کارګر نه.
بل تکر صاحب السلام علیکم. ګران محمد ګران مل نگران سره تاسو سره پاره کې کیمسه.
مهرباني ګران صاحب، خراغ لې خبرونه ته
پښتو کې موږ مثال لرو د خي وخي خشرو چون کارګر د ستر لیکوال او شاعر خغلی اکبر کارګر لور ده. نو موږ د ویاړ او افتخار زیاده چې کارګر صاحب دومره ستر هستی په کیمیا برخه کې لوړ زده کړې کړي دي او بیا تر دوچرا پورې کړي دي زده کړې سره رسولي دي. ما سره پوښتنه دا ده چې خاصتا د کیمیا کومه برخه کې دي دوکترا تیزسلي کړې ده؟
ما تحلیلی کیمیا می لوست ده، لیسانس می په تحلیلی کیمیا کې کړی ده او ماستری او دکتورا می په ډرګ ډیلیوري کې، یعنی فارماسیوټیکل ساينس او توای چې یو نوی برخه ده د کیمیا چې هغه کې د پخوانی داروغان په نوی بڼه چل کیږي چې هغه جانبي عوارض کم شي. یعنی دیو دارو جوړول د پاره او د وخت په کار دی، ډیر ښکاله شل کاله د وخت په کار دی. نو هغه تیار دارو چې دی او یا د تاثیر وخت کم دی یا عوارض ډیر دی، دا غي د دې علایم کمول د پاره د فارماسیوټیکل ساينس کارول کیږي چې زه په دغه برخه کې د انسولین برخه کې خپل چیرن کوم.
بله
او تاسو لیکم
ګران صاحب، تاسو د دوی تشریح واورید. زه اوس له تاسو نه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې مونږ اورو پر ټولنیزو شبکو هم لولو او په رسنیو کې هم اورو چې یو شمیر خلک د هغو خلکو له کار سره ډیر موافق نه دي یا چمتو نه دي چې د هغو په افغانستان کې په کارونو یا په پوستونو کې په مختلفو دندو باندې ویني هغه چې په بهر کې کار کوي. زه غواړم ګران صاحب که مثلا نگین کارګر ته په افغانستان کې د کار فرصت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو د غوښتنه کوله برابر شي، تاسو به ملاتړ وکړي او که به مخالفت ورسره وکړي په دې خاطر چې ولې په بهر کې زده کړې کړي؟
زه چون زه خپل په دغه کار کې ما زه هم لیکوال ما بیا ټولنیز فعال ما، نو څنګه به دې ته اړتیا نه وي او څنګه به دا نسخه کوو؟ بالکل د دې تر شا ولاړ یو. افغاني ټولنه خو هر څه ته د غل نظره ګوري، د دین له نظره ګوري او دلته دین ته تشبیه، هر څه ته دین سره تشبیه کوي. چون موږ هغه ته ډېر زیات اکثره وخت د دوستانو سره کوم اور دنم چې ته ملګر سره نستو خبرم کول، ما ویل چې نه نیم سو کال موږ ته نور عامه پوهاوی په کار دی چې موږ دغه مشکلات نه راوځو. او بالکل د دې سپورټ په خاطر باندې موږ کو او موږ پر افغانستان دولت باندې غږ داد چې دغه سي خلکو ملاتړ وکي او دغه سي خلکو ته باید زمينه سازي وکي چې ترڅو دغه خلک په افغانستان په دولت کې غشي زپزیشو د کار کې ټوله مته. لکه ما د دې خبر نه برداشت وکړ، فکر کوم چې دوی تیبي دواګان هم کول شي. د تیبي دواګان په برخه کې ځکه دغه برخه ته ډیره زیات اشد ضرورت دی په افغانستان کې،
په یو ډول سره ارتباط سره لري. مننه ګران صاحب ستاسو له ګډون نه. په دې خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایي.
تجزین الله سره یم د کندهار د پنجوایي دولوالۍ څخه. نو زما د کارګر خورو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ډېر خوشحاله سولم چې موږ داسې شخصیتونه لرو په هغه په خارج کې دا کارونه کوي. نو ځکه چې په افغانستان کې خو دا د کیسې کې سره کې بالکل ستنه دا چې دا کوم مسلک دی په
خارج کې دا کوي. نو دا ځکه چې زه دغه دغه مریضي په خپل هم لرم دغه ډیره ښه مشوره و ازما خوښه سوله دا د شکرې. نو ځکه چې ما ډیرې دواوې کړې دي ډېر دغه مې کړې دي په دغه کله کې یو ماته مشوره راکړه.
او زه شکر مرض لپاره یعنی شکر داسې یو مرض دی چې کنټرول کیږي صرف په خوراک او په سپورت باندې. که تاسو خپل خوراک ته پام وساتئ یعنی هغه څه چې ډاکټر وایي هغه شیان وخورئ او د ورځې یو ساعت سپورت وکړئ نو زه فکر کوم چې ستاسو شکر به همیشه نورمالي او تاسو کولی شئ هغه کنټرول کړئ.
سرای صاحب دا دیو خواخوږی دی یو دوست مشوره و نه دی یو ډاکټر. نو زمونږ خبرونه روانه ده د مخکخو خزو پروګرام دی. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل
پوښتنه وایئ.
وعلیکم السلام.
څوک دوا جوړ کی څوک دلته پرمختګ وکي هغه مو هغه خلک وزنی هغه جرمنی ډاکټر دلته مونږ د بندونه جوړول مونږ ته وګوره تا ولې د استخباراتو ګوند استخباراتو ملک به دلته څوک چې کار کوي هغه وزنی خلک مره د ښار واړه و بس یخ افغانستان درانه چې دا د نړۍ د استخباراتو داله ده بس وروره دلته چې څوک پرمختګ کوي ښه کار کوي بس دوا جوړوي وطن جوړوي هغه خلک وزني دلته د استخباراتو ځاله ده لکه چې د مچۍ لکه د غومبسو دغسې وطن ده دغه د ما نظر ده ورته نورم په مخه ښه
د زړه درد و چې د دې اوریدونکي په پیغام کې راووت. نو د دوی په خبره باندې تاسو څه تبصره کوئ نګین؟
زه غواړم وایم چې هر افغان چې په بهر کې اوسېږي هغه د خپل هیواد پوروړی ځان ګڼي چې هر پرمختګ ګوري دلته هر شی ګوري دا وي صرف همدا ارمانی چې کاشکې دا خپل وطن کې ولري ځکه د جلاوطنۍ درد هغه څوک احساس کولی شي چې هغه جلاوطنۍ او په زور راوتلی. نو زه فکر کوم چې هغه هم د ډېر درد نه دا خبره کوي خو ورو ورو به دا کار کوو چې دغه مفکوره د خلکو د سر د ذهن نه ایسته شي چې زموږ وطن باید اصلا ډېر وروسته پاتې دی خو دا صرف په کار باندې سمیږي او طبعا چې هر آزاد ملک کې هر پیاوړې ټولنه کې ډېرو کسانو قرباني ورکړې تر څو د یو دې ته رسېدلې دي. نو حتما دغه نڅه ورته وایي دغه په لابراتوار کې چې څوک کار کوي ډېر سوی ډېر سپي ډېر شادوګا هغه مري تر څو یو دارو جوړیږي او انسان د دغې نه استفاده کولی شي. نو بعض انسانان چې غواړي یو تغییر راولي هغه هم د لابراتواري حیوانات غوندې باید قرباني وکړي.
ډېره زیاته مننه نقیب الله له خوست نه پلان کې دی. خو مخکې له دې چې د نقیب الله سوال او پوښتنه راوخلو نګین که تاسو د یو شیبه احساساتي شوي هم یاستئ د دې اوریدونکي له سوال نه مخکې تاسو د فیسبوک باندې د ترخو د خوږو تجربو د ډیرو مثبتو دوستیو یادونه وکړه هغه منفي خاطرې چې تاسو په فیسبوک کې له خلکو سره تماس پر مهال لرئ که په دې اړه لږ معلومات راکړي.
منفي خاطرې یو دوه کاله مخکې چې اول وارې ډېره شوق شوم چې یو چا د بربند نقشونه را لېږلي مسنجر کې نو بیا خو زما زلګه ډېره قپقاریږم نو یو څو کنځلې مې وکړې او بیا مې نفر بلاک کو. بیا بل ځکه دا بیا چې زه نورو جنکونه خبره شوم دا یو عام دغه و چې هیڅ چا په هغه باندې غږ نه ویستو چا څه نه ویلي چې د خلکو ولې داسې کارونه کوي دغه بربند نقشونه ولې جنکو ته لیږي ښځو ته لیږي. نو موږ بیا د یو څو میرمنو سره په دې باندې وغږېدلو او یو حل لاره یې دا وه چې صرف ډېرو خلکو دغه عکسونه ورته خپاره کړل سکرین شاټونه ورته نجونو خپاره کړل چې اوس چې زه فکر کوم هغې وخت نه ډېر کم شوی دی ډېر یعنی ډېر راکته شوی دی. او بل منفی دا و چې خلک اخلي د چا شخصي د ماشومان عکسونه خپل عکسونه د نفر عکسونه اخلي او د زړه نه پسې هر شی لیکي یعنی افواهات لیکي چې غلط غیر اخلاقي شیان ورته لیکي چې هیڅ اصلا هیڅ ښه ښکاري نه دغه شیان منفي دي. خو زما دومره بې طاقت نه راځي بیا زه ورته جواب ورکوم.
مننه نقیب الله له خوست نه پلاین کې دی ګورو چې څه وایي.
آزاد ملمانی خور تا او تاسو ټول تا وريدونکو ته سلامونه وایم. د سلام نه بعد د دې خور په پښتنه کوم چابل نه پرو چې افغانستان ته مراځه افغانستان ته راشه ټول مسلمانانو غریبان اعتمان خدمت وکا او دوهم دا چې تا ته بلنه نه درکوي او د تا ته جواب نه درکوي چې راشه افغانستان ته. دا ټول رشپت خواره دي پر رشپت سره خلک افغانستان ته راغواړي. که چېرته ته رشپت ورکې او د دې ملاتړ وکړې نو بیا تا راغواړي. ته دې په خپله د رئیس جمهور اشرف غني نه غوښتنه وکړه ورته ما افغانستان ته راوغواړه. زه د دې خور نه دا پوښتنه کوم چې ته کوشش وکړه ضرور افغانستان ته راشه چې خلک ډېر در بدر دي اعتمان دي کونډې دي رنډې دي او ټول تباه برباد شوه. ته په افغانستان کې دا دوایي جوړه کړې نو افغانستان به ډېر پرمختګ وکړي.
مننه نقیب الله له خوست نه. نگین
مننه ژوندی اوسې. انشاءالله چې ډېر زر به دا کار وشي او هیله لرم چې دغه چارواکي چې ما ورسره تماس نیولی دی دی زما غږ واوري او ما ته ځواب راکړي او زه صرف دغه پروازونو ته منتظره یم چې دا خلاص شي او انشاءالله اطمینان ده زما که زما په انرژي باندې زما په دغه نیمګړې پوهه باندې چې زه یې لرم وطن آبادیږي سل وارې زه راځم.
د دې خبرونې ورستای تماس لې او اوریدونکو نه را اخلو ځکه چې د خبرونې په ورستیو څو دقیقو کې مهرباني وکړئ په لاین کې خپل نوم معرفي کړئ او بیا مو خپل سوال وایئ.
ایم یم د پښتیا د ولایت نه کړنی مسیر.
مهرباني وکړئ.
نیمال د غوړیری نه خوښ زده دا به په افغانستان کې خپل خدمت وکړي. افغانستان د وڅلوي ښکارا کیږي چې لټکرو او لستړیو او مرګو سره مخامخ دا چې کومې زده کړې کړي او هغه په خارج کې استعمالوي او هغه دلته به استعمال کړي ځکه چې افغانستان ار وګړي ته خیر ورسیږي. افغانستان کې اور بل د خیر ده همدغه سر اور کې د وایي خدمتونه وکړي. نور پکت وسلام دې ستاسې ناروغو خپرونونه
ډېره زیاته مننه. نگین تاسو څه وایئ؟
مننه ژوندی اوسې انشاءالله که بس چې زه روغه یم اطمینان ده زما ولې نه دا زما خپل خواهش دی چې زه وکولی شم هغلته خدمت وکړم کوم چیز چې معلوم شي ځکه چې دا وطنونه آباد دي. دلته چې ډېر کار مو کې ځان ستړی کې معلومیږي نه صرف سهار دی ماښام راځي ماش ته در کوي خو په وطن کې چې زه پوهېږم چې لږ کار مو کې هغه یو غټ غټ تاثیر لري او یعنی تاثیر ډېر دی او هغه نتیجه انسان په خپلو سترګو ګوري چې ډېر هغه هر چا دپاره ډېر ډېر لکه آرام بخونکی دی.
نگین د خبرونه په ورستۍ شبکې یو ورستۍ اوریدونکو را اخلو. تاسو ورستۍ خبرې به وورو بیا بل تاسو سلام خدای پمنی وکړو او خبرونه به پای ته ورسو. بل مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې خپل نوم او خپل پښتنه.
سلام نن مې عمر نه ګران اورو.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
مننه سلمای ملکندار سنریک سره یو.
مهرباني وکړئ خپل پښتنه زمونږ لملمن نه مطرحه.
من منې نګین خور سم دا پښتنه ده چې د دې اولادونو مې راغلي سره زوی دې دا اولاد سره وکندا سره خدمت به وکړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. نګین دا خور له کندهار نه پښتنه کوي وای ل خپل ماشومان سره حاضرای چې کندهار ته راشي د خزو او خلکو خدمت ته.
ولی نه زه غواړم زما ماشومان تر اوسه افغانستان نه لیدلې. زه غواړم چې هغه پوه شي چې مور دې کوم ځای نه ده ولی نه کوم وطن ده. ما پرې لیکنه هم کړې ده چې د افغانستان د استقلال په ورځ باندې ما دا لیکنه ډېره احساساتي شوه. ما دا ولیکل چې زه څنګه غواړم خپل بچو ته افغانستان ښکاره کړم.
ډېره زیاته مننه نگین. کاشکې دا خبرونه تلویزیونی وای چې موږ ستاسو سترګې مې لیدلې وای چې په څه وضعیت کې دي یو څه ستاسو له آواز نه ستاسو احساسات اوریدونکو به هم حدس وهلی او موږ هم له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. نگین کارګر چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او تاسو ته د ژوند په چارو کې نور بریالیتوب هم غواړو. قدرمن اوریدونکو له تاسو سره خدای پاماني کوو د ازادي رادیو تر بلې خبرونې پورې.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
ژوند
تریکسه پولیس
وژل آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا